امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا جغه آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان نه نیمه بجې دي چې دلته په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د خپل تښتول سوي استاد پر ناروغۍ اندېښمن دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې، اذربایجان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اورېدلی سي، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
عراق وایي چې په سرحدي سیمو کې د فدرالي قواوو د ځای په ځای کولو دپاره د کردانو او د عراق مامورینو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په داسې وخت کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ځینو اسیایي ملکونو ته د 12 ورځني سفر دپاره تیاری کوي، په امریکا کې ډېر خلک شمالي کوریا د خپل وطن دپاره جدي خطر ګڼي. او امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په کیوبا باندې د 18 کلن اقتصادي بندیزونو د ختمولو پر رایګیری کې منفي رایه ورکړې ده. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. عراق وایي چې د کردانو سره یې هغو خبرو نتیجه نه ده ورکړې چې د کردانو د خودمختارې سیمې د سرحدونو په اوږدو کې د فدرالي قواوو د اچولو د مسلې په باب وي. د عراق د امنیتي قواو د سارنې یو تن پرون ویلی دی چې کوردي قواو دا خبرې ځنډولې او د هغې په ځای په سرحدونو کې خپلې قواوې تقویه کولې، نو دا علت و چې خبرې ناکامې شوې. دا غیلان د عراق د صدراعظم د هغې وینا نه یوه هفته وروسته شوی دی چې په هغې کې هغه ویلي وو چې د کرکوک د خار او د نورو یو شمېر کوردي سیمو د نیول نه وروسته بالته نظامي عملیات په موقت ډول وځنډوي. د عراق او د کردان ترمن د غشخړې د کردانو په سیمو کې د خپلواکۍ د پاره د ریفرندم نه وروسته راپارېدلې دي. عراق او د هغه ملک همسایه ملکونو د ریفرندم رد کړی دی. په داسې وخت کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ آسیایي ملکونو ته د 12 ورځني سفر دپاره تیاری کوي، دلته په امریکا کې ډېر امریکایان داسې فکر کوي چې د شمالي کوریا نه امریکا ته ډېر زیات جدي او عاجل خطر متوجه دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نومبر په 8 او 10 نیټه د شمالي کوریا د ټولو نه زیات رقیب ملک جنوبي کوریا ته لاړ شي. د نړۍ مشران د دې توقع لري چې په جنوبي کوریا کې به د دواړو ملکونو مشران په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د بالستیکي توغندیو د انکشاف جنجالي مسلې ته زیاته توجه وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په کیوبا باندې د 18 کلن اقتصادي بندیزونو د لرې کولو پر رایګیری کې منفي رایه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي دي تر څو پورې چې د کیوبا خلک د ازادۍ د حق نه محروم وي، نو تر هغې پورې به امریکا د دغه سی او ډیکټاتور نظام سره تجارت ته اجازه ورنکړي، ځکه چې د دغه تجارت ګټه به د هغه ملک د ډیکټاتوري نظام ته ورسیږي. او بس سږکال د نړۍ 191 ملکونو په کیوبا باندې د بندیزونو د لرې کولو دپاره رایه ورکړې وې، مګر یوازې امریکا او اسرائیلو د هغې په ضد رایه ورکړې دي. په امریکا کې د ازبکستان نه راغلو مهاجرو په نیویارک کې د سې شنبې دروازې ټورستي حمله سخته غندلې او ویلی دی چې دا د ازبکستان د خلکو نمائندګي نه کوي. په نیویارک کې د ازبکستان او د امریکا د ګډې ټولنې یو غړي نور خواجه صدیقوف ویلی دی چې د ازبکانو په باب باید د دغه ټورستي عمل په اساس قضاوت نه شي. هغه وایي موږ هغه خلک یو چې په سولې مو ایمان راوړی، موږ دلته د ښه ژوند د پیدا کولو په امید راغلي یو او ډېر زحمت کشه او رحمدله خلک یو. په نیویارک کې د سې شنبې دروازې ټورستي حمله چې پکې 8 تنه مړه او 12 نور زخمي شوي دي، یو ازبک چې 9 کاله عمر لري په 2013 کال کې امریکا ته راغلی، نوم یې سیف الله سیپوف دی. د نیویارک د پولیسو قومندان جیمز اونیل ویلی دی چې د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د ټورستي حملې نه وروسته نیویارک په ښار کې دغه شان یوه بده ټورستي پېښه نه وه شوې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتون په تهران کې د ایران د اټومي موافقې سره د خپل هیواد د ملاتړ په باب ډاډ ورکړی او هغه ویلی دی او هغه ایران او آذربایجان او هغه تهران ته د ایران او آذربایجان د مشرانو سره د درې اړخیزو خبرو لپاره تللی دی. درې وړو مشرانو د نورو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د ټوریزم او امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ویلی دی چې په یو اړخیزه توګه د ایران د اټومي موافقې لغوه کول د منلو وړ خبره نه ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره واوریدل. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د خپل تښتول سوي استاد پر ناروغي اندېښمن دي او هیله لري چې د طالبانو لخوا د دغه پوهنتون دوه تښتول سوي استادان راخوشي سي. د دغه پوهنتون رئیس وایي چې افغان دولت نه غواړي چې د دغو استادانو په بدل کې طالب بندیان خوشي کړي او نه هم د امریکا حکومت د بندیانو د تبادلې ملاتړ کوي. د دغه پوهنتون رئیس وایي هیله لري چې له یوې بلې لارې دغه استادان راخوشي سي. طالبانو په یوه خبره سوې اعلامیه کې ویلي چې له دوی سره د برمتا امریکایي استاد روغتیایي وضعیت خراب دی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان تر یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو تښتولي. په دې وروستیو کې دغه ډلې ویلي چې د امریکایي استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې د افغانستان، امریکا او استرالیا حکومتونه هڅې کوي چې دغه استادان د طالبانو له بنده آزاد کړي.
Well, the Afghan government is
Afghan dawlat hatsa kawi che la Taliban sara khabari ukli aw hawi do sazano khosh kawlo ta watsawi Afghan dawlat na gwaadi che la hawi sara talib bandiyan tabadir akli aw da America hukumat ham da daga tabadiliyam la tar nakawi mughila la ruchi aw bala la ra paida akli che Taliban da hawi da khosh kawlo la para aw sari hila la ram da bashar dostana da la ilo la amal ra khosh shi hawi ustadan di aw da Afghanistan da zwanano da marasi la para gili aw
د امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی د امریکایي استاد د شدید ناروغۍ په اړه اندېښمن دي ځکه هغه د زړه ستونزه لري او کېدای سي د مړینې لامل یې سي.
موږ ډېر حیران شو چې دا مو واورېده ځکه چې کله امریکایي پروفیسور کیون کینګ تښتول کېدی روغ رمټو، خو دا چې اوس د هغه روغتیایي وضعیت خراب دی او هغه د ډیرو روغتیایي ستونزو سره مخ دی دا ټول له دې عمله دي چې طالبان له هغه سره څه ډول چلند کوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین وایي که څه هم د استادانو تښتول کېدل یې پر زده کړو بدې اغېز نه دي کړي خو دوی د تښتول سوي استادانو د خوندیتابه په اړه اندېښمن دي.
او څومره چې تهدیدونه زیات دي زموږ باور دا دی چې موږ هماغومره قوي تر مخ ځو. که مثلا موږ مخالفین تهدیدی چې استادان به تښتول کېږي یا به پوهنتون ته صدمه رسېږي هماغومره زموږ روحیه زیاتېږي چون چې موږ په دې باور یاستو چې موږ د افغانستان د آیندې لپاره یو څه کولی شو.
د دې پوهنتون محصلین وایي چې د دوی د استادانو خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسي.
زموږ د حکومت څخه دا وختونه چې زموږ د استادانو لپاره د امنیتي سیستم لوړ کړي چې هغوی محافظ وسي او کولی شي موږ ته درس راکړه او د زموږ د تحصیل درجه لوړی وسي او دا د افغانستان لپاره د آیندې خاطر ډېر یو مهم غلی او د اغه ډلې څخه چې د پانتون مخالف دي یا د دولت مخالف دي دغه څخه هیله لرو چې هیله کوو چې د زده کړې په مخ کې د خند ونه ګرځي.
طالبانو په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي ټیموتی جان ویکس د تیر کال په اګست کې وتښتول. طالبانو په جنوري کې دغه استادانو یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې دوی د امریکا له ولسمشر څخه د خپل خلاصون غوښتنه کړې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي او اورېدل یې مه هېروئ.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې، آذربایجان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. پر دې سربیره د روسیې صدر اعظم د رسمي درې ورځني سفر په ترڅ کې چین ته تللی دی او یو لړ اقتصادي موافقې سره لاسلیک کړي دي. د روسیې د مشرانو د سفرونو په اړه د نسیم ستانیزی دا رپورټ واوري.
د روسیې، ایران او آذربایجان ترمنځ دغه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې له دغه هیواد سره اټومي معامله تصدیق نه کړي. په تهران کې دغه درې اړخیزې خبرې به په سیمه ییزو مسایلو، ترهګرۍ او امنیت باندې متمرکزې وي. له بل پلوه د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف نن په چین کې د هغه هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. پر دې سربیره هغه د چین له صدر اعظم لی کی کیانګ سره هم وکتل. په همدې ترڅ کې دغو دواړو مشرانو د روسیې صدر اعظم او د چین صدر اعظم نن د چهارشنبې په ورځ په پیکینګ کې د انرژۍ، تجارت، پورونو او پانګونې په برخه کې موافقې لاسلیک کړلې.
چین او روسیه ستر هیوادونه دي او موږ د یو بل ستر ګاونډي هیوادونه هم یو. پر دې سربیره د یو بل لپاره د انکشاف ستر فرصتونه برابرو.
صدر اعظم لی دا خبرې په هغه ستر خبری کانفرانس کې وکړلې چې د چین د خلکو په ستر تالار کې په پیکینګ کې دایر شوی و.
چین به له روسیې سره د هغو موافقو په عملي کولو کې کار وکړي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په منځ کې شوي دي، او په ګډه به په دې اړه اقدامات وکړي چې زموږ ترمنځ د همکارۍ ټولې لارې چارې پر مخ ولاړې شي.
د چین صدر اعظم لی کیانګ وویل له روسیې سره به زموږ اړیکې د برابرۍ، دوه اړخیزو ګټو، درناوي او شریک انکشاف پر بنسټ پر مخ ولاړې شي. د چین او روسیې ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د فضایي همکاریو او دواړو هیوادونو چین او روسیې ترمنځ د اړیکو په ټینګولو هم جوړه وشوله. د روسیې صدر اعظم میدویدوف وویل د انرژۍ موافقې به پر چین د ګاز او تیلو خرڅول زیات کاندي.
نو روسیه نه ټولکه کرپنیشی پاستاوشیک نفتی
روسیه نو غواړي د چین لپاره یوازې د تیلو، طبي ګازو او د ډبرو د سکرو صادرونکو هیواد. موږ هیله من یو چې په آینده کې به له چین سره د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په ډګر کې هم نوې همکاري وکړو.
روسیه او ایران دواړو د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته سفر کوي. پخوانی دوه سفرونه یې په 2015 او 2008 کال کې کړي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو په رپورټ کې واورېدل چې د روسیې جمهور رئیس پوتین ایران ته تللی دی چې د ایران او قزاقستان سره د اورګاډي په هغه پټلۍ وژغیږي چې په ایران او قزاقستان تیریږي او روسیه د هند سره نښلوي. بله مسله د ایران او روسیې ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې او همکاري دي. د دې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د سوریې د بحران د حل کولو مسأله ده. موږ د نړیوالو مسایلو د تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره دا مسأله مطرح کړې ده چې د ایران، روسیې او ترکیې د خپل منځي روابطو او بیا په سیمه کې د امریکا د رول په رڼا کې د سوریې د بحران د پاره جمهور رئیس پوتین په دغه کوششونو کې ګټه کوي. ډاکټر سعیدی وایي خبرې اسانه دي خو عمل یې سخت دی.
واقعیت د خبرې دا دی چې څه موده وړاندې په استانه کې د سیمو د مربوطو هیوادو ترمنځ سوری په وضع باندې او په سیمه باندې بس پای ته ورسېده. هلته روسیې حکومت او حاکمیت پیشنهاد وکړ چې په دمشق کې دې داسې امنیتي زونونه جوړ شي چې د هغه زونونو په چوکاټ کې په هغه مناطقو باندې پروازونه صورت ونه نیسي، عملي نظام عملیات عملیات ونشی. او پرون د پوتین د خولې نه چې د امریکې د جمهور رئیس سره په تلیفوني خبرې کړي، هغه دا نظر تایید کړی دی. ترکیه او ایران هم دا د پوتین نظر تایید کړی دی.
سوال دا دی چې دغه نظریه ستاسو په نظر څومره مؤثره واقع کېدی شي؟ موقت حکومت د جوړ شي د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې چې آزادو انتخاباتو ته زمینه مساعده شي او د سوریه د دربدر خلک بیرته خپل ملک بسیا شي.
اپوزیسیون او مخالفین د بشار اسد حکومت په بازي دي ناستو کې اشتراک نه دی کړی. مطمئنن کړکیچونه به زیاتی. هغه برنامه چې امریکا د سوریه د پارلل کامیاب نشوه، په واقعیت کې روسیا او ایران په سوریه کې برلاسی دي، ډیر منافع او مصالح سره ګډ او خلدي چې دی یو ځنه باید شروع شي. د سره خبرې چې د هر ځنه شروع شي، د تفاهم خبرې چې د هر ځنه شروع شي. اما په یقیني ډول ویلا شم چې ډیر کړکیچونه مخ کې دي.
ډیر کړکیچونه مخ کې دي. د دې معنا دا شو چې ډیر وخت به ونیسی کده غسی یو پراخ بنسټ حکومت تل ته جوړیږي. بله
زه متاسفانه خوش باور نه یم دلته د امریکای منافع او مصالح په سیمه کې، دلته د ایران منافع او مصالح په سیمه کې، او دلته د روسیې منافع او مصالح په سیمه کې، او بیا هم د ترکیه منافع او مصالح په سیمه کې تر ډیرو حد پورې په تقابل کې قرار لري، او د خلکو مصالح او د اپوزیسیون مصالح د سوریې په تقابل کې او د بل سره خلاري. په دې خاطر باندې زه په دې باور یم چې
ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، په سوریا کې دغه افراطی ډلې کومې ډلې دي او هغه اعتدالي ډلې کومې ډلې دي؟
هغه د داعش افراطی اسلام ګرا ډلې چې هغه د امریکا او د بهرنی په مقابل کې د کفر او د اسلام او د اسلام او د مسیحیت بیرغونه پورته کړی دي، هغه وازی دي هر چاته، اما مخالفین یې یو سلسله کردانه، یو سلسله معتدلې سوریایی دلی دی چه آقا ده بحرانی و ده امریکایان و او ده نور و متحدین و پا کمک بانده تسلیکی او پا عمل که دمرا قوی ندی او اکثر های پا خط که وسیدی دی او ساغلی دی او پا داخل که دمرا امکاناتی وسیع ندی پا آقا شکل بانده چه آقا اسلامی دل دی ده آقا جدال ده چه روان ده منگا پا دی موادی که ده سوری خلق باید کامیاب شی او آقا صلح تا چه وسی خبری کی باید ورسیلی پا مبدا که ده طرحه انسانی طرحه ده، اما دا چې څومره بدی کې په صداقت شي دي په صداقت باندې ایمان نه لرم بیا به هم.
بل موضوع تاسو د امریکای خبرو وکړل چې د امریکای سیاست او پالیسی دلته موافقه نه و، نو ځکه روسیا او ایران ترکیه دوی را مخ کې شي د دوی اقدامات نسبتا موثر ګڼل کیږي، تاسو د پوتین دغه پیشنهادم تایید کړ، البته د تروریزم مشکل موجود دی، دغه ټول مسایل ته چې وګوري تاسو ویل امریکا کامیاب نه ده او د ایران د روسیې پالیسی کامیاب ده. زما سوال دا و چې څنګه کېدای شي امریکا خپل دغه ناکامي چې د دنیا په فکر ده دغه کامیابی خواته واړی؟
تاسو به تر پیږی چې په داسې غټو سیاستو کې دغه واپس دوران یا د بیرته راول دا وسیو همه جانبه اقداماتو او زمان ته ضرورت لري. په دې باندې په دې عواملو باندې چې څه عوامل د دې ناکامۍ سبب شو یا په عملاً کې د ناکامۍ سبب شو دا په انفرادي شکل باندې یو یو د بحث لاندې راوستل پکار دي، او د هغه عوامل پر بنیاد باندې تدابیر نیول پکار دي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، کورم ودان.
الله دې خیر.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
سیف الله سیپوف چې د نیویارک مشکوک بریدګر ګڼل کیږي، په اصل کې له ازبکستان څخه دی او په 2010 کال کې امریکا ته په قانوني توګه مهاجر شوی دی. د احمد شکیب دوست په رپورټ کې به واوري چې سیپوف چیرې ژوند کاوه او گاونډیان یې په اړه څه وایي.
د نیویارک لپیخې سملاسی وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل چې په منځنی ختیځ او نورو ځایونو کې تر ماتې وروسته داعش ته باید د بیا ګرځېدو او امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د ټویټ په یوې برخې کې راغلی دي: ما د کورنی امنیت وزارت ته حکم کړی چې زموږ د ارزونې شدید پروګرام نور هم سخت کړي. پولیس وایي چې مشکوک کس سیف الله سیپوف نومیږي، 29 کاله عمر لري او اصلي وطن یې ازبکستان دی. هغه چارواکي چې اجازه نه لري د روانو تحقیقاتو په اړه جزئیات شریک کړي ویلي دي چې بریدګر په 2010 کال کې په قانوني توګه امریکا ته مهاجر شوی و. پولیس نیویارک ته نږدې په نیوجرسي ایالت کې د یو پلورنځي د موټر په تمځای کې یو موټر چې ګمان کیږي د بریدګر شخصي واسطه وي ضبط کړی دی. امنیتي مامورینو دارنګ په سیمه کې هغه مسجد هم پلټله ده چې ګمان کیږي بریدګر هلته تګ را تګ کاوه.
هغه د درې میاشتو لپاره دلته ژوند کاوه. تاسو چې له هر چا نه پوښتنه وکړئ د هغه په اړه په هیڅ نه پوهیږي، مثلا هیڅوک د هغه څیره نه پیژني. زه باور لرم چې دا یو شخصي کار و او شخصي وضعیت و. هر څه چې کړی دي دا یو شخصي کار دی او زه په دې خپه یم. زه باید ووایم اسلام موږ ته هیڅکله د خلکو د وژلو سپارښتنه نه کوي.
خو
له نیویارک نه لرې په اوهایو ایالت کې بیا لږ تر لږه دوه کسه بریدګار سیف الله سیپوف پیژني.
څلور
کاله کېږي چې دلته اوسېږم. ما به یوازې سلام کاوه او هغه راته څو ځلې سلام اچولی و.
هغوی تازه له دې ځایه کډه وکړه.
خو په نیویارک کې تر کلکو امنیتي تدابیرو او پرته له دې چې کوم څرګند خطر موجود وي، تېره شپه د هالووین دودیز جشن جوړ شو.
تاسو به پولیس په هوایي ډګرونو او تونلونو کې ووینئ. دا په دې معنا نه ده چې د یو موجود یا ممکنه خطر په اړه شواهد شته. دا یوازې د ځیرکۍ او احتیاط لپاره ده.
امنیتي مامورینو رسنیو ته ویلي دي چې مشکوک کس له اوو کلونو راپدې خوا په امریکا کې اوسېده. پلټون کې اوس امریکا ته تر راتګ مخکې او وروسته د بریدګار د ژوند، د اوسېدو د ځای ځایګي او له ترهګرو ډلو سره د هغه د اړیکو په باب تحقیقات کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
له دې سره چې په پاکستان کې په کوچني سن کې د واده کولو پر خلاف یو لړ قوانین وضع سوي دي، خو په پاکستان کې د بشر د حقونو ډلې وایي چې دا ستونزه تر اوسه هم هغسې دوام لري او ځینې خلک دا کار د پخوانیو زړو رواجونو څخه په پیروي او ځینې یې د بېوزلۍ له امله کوي. څېړونکي وایي دا مهمه نه ده چې څه شی د دې سبب کیږي چې له وخت څخه مخکې ودونه تر سره سي، بلکې مهمه دا ده چې دا کار د دوی د زده کړو د مخنیوي او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي. پام وکړئ په همدې اړه یو رپورټ ته چې زموږ همکار غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي.
هغې ما ته زیات زیان ورسوه، هغې زما بدن ټپي کړ، هغه زه واقعا زیاته وهله.
اسما شپارس کلنه و چې له یو څلوي کلن سړي سره واده وکړل، ترڅو د هغه د پخوانی میرمن څخه د پاتې شو یو څلور ماشومان څخه پالنه او ساتنه وکړي. خو هغه دا طلاق کړ او نږدې اولس کلنه و چې له کور څخه وشړل.
ما په خو ټول کارونه تر سره کول، اولادونه می ورته لویول، خواړه می ورته پخول، کور می ورته پاک کول. خو هغه به تل ویل چې ته په پوره اندازه کار نه کوې.
اسمال طلاق څخه وروسته د بدن د غړو د شخېدو په ناروغي باندې اخته شوې او د خپل مور کور ته تللې ده.
ما وایم چې هغه بعد میړه کور ته ولاړ شي او هلته به اقتصادي حالت ښه شي، خو په دې نه پوهېدم چې هغه به بهتر شي او زموږ د اوګو باد کیږي.
په پاکستان کې د ماشومان واده کول منع دي، او په 2015 کال کې د پنجاب په ایالت کې د ماشومان د واده پر کولو سخت مجازات لګیدلی دي. خو د اورات په نامه د پاکستان د ښځو د حقونو یو ډله وایي چې دا ستونزه لا هم داسې دوام لري.
د نکاح ثبتول او راجستر کول ضروری دي. هر چا چې له 14 کلنۍ نه په کم عمر کې نکاح وتړله، سخت به مجازات شي.
په پنجاب کې د ښځو حقونو د یو کمیسیون غړي وایي د کوچني عمر ودونه د دوه کورنیو ترمنځ د یوې شخصي موافقې په اساس کیږي او زیات وخت نکاحتونه نه ثبتېږي.
قانون کې مطابق 16 سال
دلته تر اوسه ډیر کار پاتې دي چې باید تر سره شي، ځکه خلک فکر نه کوي چې دا یو غلط کار دی. دوی خپل رواجونو ته دوام ورکوي. د 2014 کال په جریان کې یوازې شپږ پیښې معلومې شوې، خو پاتې نورې پیښې هیڅکله هم ثبت شوې نه دي.
ملګری ملتونه وایي په کوچني سن کې واده کول نړۍ ته یو لوی ستونزه ده، ځکه چې نجونې او د هغوی کورنۍ له روغتیا او زده کړو څخه بې برخې کیږي.
که موږ له 14 کلنې نجلۍ سره واده وکړو، نو هغه په ځوان عمر کې حامله کیږي. نو دا سبب دی چې د ځوانو میندو مړینه مخ په زیاتېدو ده، او دا په څرګند ډول هغه څه دي چې موږ نشو کولی خپلو ژمنو او اهدافو ته پرمختیا ورکړو. موږ تر اوسه پورې هم د میندو او نوي زیږېدل شویو ماشومانو د مړینې لوړه کچه لرو، نو همدا دلیل دی چې زیاتره ماشومان له 5 کلنۍ څخه مخکې مري.
دلته فعالین وایي په کوچني سن کې د واده کولو دود پای ته رسول سخت کار دی. دا ځکه چې زیاتره کورنۍ خپلې لوڼې د دې په خاطر ودوي چې ترې ساتنه نشي کولای، او ځینې نور میندې او پلارونه بیا خپلې لوڼې په کوچني سن کې په دې خاطر ودوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي او له نورو کورنیو سره پرې اړیکې جوړې کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا
تلویزیون وګورئ. درنوریدونکو، د پښتو پیژندل سوی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې یو ملا پر ضد فتوا ورکړې، اړ سوی چې له کورنۍ سره کابل ته ولاړ سي. گلزار عالم چې په زرګونو پښتو سندرې ویلې او په بیلابیلو هیوادونو کې یې کنسرتونه ورکړي، وایي چې هغه له ډېر وخته له دغه ډول ستونزو سره مخامخ و. خو په دې وروستیو کې چې کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وسول، نو پېښور یې پرېښود. او ګلزار عالم وایي چې خلکو یې په کابل کې هرکلی کړی، خو بیا هم د خپلو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. حکمت سروش په کابل کې د ګلزار عالم کور ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پښتو مشهور سندرغاړی ګلزار عالم څه موده کېږي له خپلې کورنۍ سره له پېښوره کابل ته راغلی. ګلزار عالم وایي چې په پېښور کې یو ځایي ملا د ده پر خلاف فتوا ورکړې او له همدې امله اړ سو چې پېښور پرېږدي. ګلزار عالم چې په تیرو 15 کلونو کې د پښتو سندرو 1200 البومونه ثبت کړي، وایي چې د ستونزې هغه وخت پیل سوې چې په پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت راغی.
یو نیم سلو کال زوړ بازار چې هغه غټ غټ استادانو ناسته او کړه، هغوی دفتر یې پکې هغه ختم کړو. بیا نشتر حال زموږ چې یو حال په ثابت پښتونخوا کې هغه بند کړو، میوزک باندې پابندي. نو بیا دغسې زما کنسرټ او یو گرین شادی حال پېښور کې صدر کې هغې کې زما پروګرام و. هغه پروګرام ته پولیس راغلل او زیو عالم ډېر زیات پروګرام را باندې بند کړو، حوالاتو ته بوتلم.
ګلزار عالم چې په دې وروستیو کې په پېښور کې د روزګار لپاره د میشو یو فارم جوړ کړی، وایي چې یو ځایي ملا پر دغه فارم د قبضې لپاره د ده په نشتون کې له یوه ډله ملایانو سره راغی، د ده زامن یې وهل او ان د ده مېرمنې ته یې سپکاوی وکړ.
د جمعې خطبه کې دا وویلې چې دوی چې کوم دی نو دغه دي د سنت رسول توهینې کړی دی او د دوی کور ته اور واچوي. نو دا ډېره عجیبه ما دپاره دغه وه. خو هغې نه بس ما بل لاره ماته نه ښکاره کېده چې زه څوک اوس که نه لکم خو لاړ شم.
ګلزار عالم چې شپږ اولادونه لري، وایي چې د زامنو او لوڼو خوندیتوب ته اندېښمن دی. هغه وایي که څه هم په کابل کې هرکلی سوی، خو بیا هم له ګواښ سره مخ دی.
خو غټه ستونزه چې کوم راته راپېښه ده، هغه د ماشومانو دغه دی، لکه مکتب دی چې هغه په ښځې کې مکتب وي. او بله مسله دا ده چې دغه کوم خلک دي چې کوم نظر هلته نه دلته راغلی، د هغوی لاس دلته هم رسیږي زما په خیال. نو کومه پېښه دلته راسره ونه شي، نو په دې یریږم له غونده کې. نور الله مالک دی، ژوند او مرګ د الله په لاس کې دي. خو په ځان نه یمه، په دې بچو ډېر خفه یم.
د ګلزار عالم مېرمن وایي چې خاوند یې د پښتو فرهنګ او موسیقۍ لپاره ډېرې خواري کړي، خو د خپلو زحمتونو نتیجه یې ونه لیده.
نو ارمان چې کوم تکلیفات تیرو د هغې میوه هم کتلی وي، خو هغه زموږ نصیب کې نشته دی، نصیب کېږي نه زموږ. خو بس صرف دا یو درخواست کوم چې زما بچو ته او موږ ته د یو عام انسان په شانتې وکتلی شي، او د یو عام انسان په حیثیت موږ ته د ژوند کولو اجازت دې راکړلی شي.
ګلزار عالم وایي چې د موسیقۍ لمن به پرې نږدي، او په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د ښو شاعرانو شعرونه کمپوز او یو البم تیار
دی. د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دا چا دزر لوگے لی دیش کنا ستا دسلو او توپانو نو پما یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستا دا چپو چپو سندو نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نرو دے چا دزر لگے لی دیش کنا
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.